سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر څلور بجې شوې او صحه مزیم تاسې ازادي راډیو ته غواګی است. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه، چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغي اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبرې ده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 13مه په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خبره کړي، خو امنیت شورا پرون په بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقاد اعلامیه له سره ډېرېدو سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې ودونو نمونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوی دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون چې خزې د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف هوي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غاک لا بندیز لګوي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونې په هدف جوړ شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي، دا څه نه دی ویل شوی. د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وخت لخوا د ځینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوري نه کړي. د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونو څخه د شغې وزنډول سل زکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوال اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلانت د دې اقدام په غبرګون کې خفګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت ته په سره د بریټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د بریټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا د ریز نه بدلیدونکو دی، خو هغه دا ومنله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنت ښه نه دی لګیدلی. او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر په تراس کې نن منګولیا ته ورسید. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC له خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یاد سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونیسي. پوتین د ICC له خوا چې منګولیا په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی، روسي ته د اوکران له اشغال شوي سیمو د ماشومانو د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی. خو منګولیا چارواکو په پلازمینه والاناپاتور کې د شاندارو مراسمو په تراس کې پوتین ته خراغ اسول. د پوتین سفر په 1999 کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا له کلیزې سره برابر ده. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی، وړاندې به په راپور کې واوري. روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غوښتنې.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی، مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم.
روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوو غږ تاسو وورئ. ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب به له دیني اړخه وارزول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د زیرو مضامینو پر ځای د دیني مضامین زیاتوي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دیني اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. باختر اجانس د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلی چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارسوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سخت دریځ دي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامی چبی مختل اول سنب نہ تدریس کی گی اور دوی غواړي تغیرات راولي، نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. که اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي، دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. ردی جلی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزګان کې د سلای پلان پلي کېدلو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلي کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې بې کوره شوي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کړي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماسټر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر ډول ودانۍ جوړې شوې، د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماسټر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسي کولای، کور یې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلی او بې کوره سوی چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي کله نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درلودي، خدا پاک بیا دا سرای وکړي الی پلی زلو. نو دا حاجي صاحب چې دي یا نه دی زما اخ شي دي، نو بل پلا بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسو ویني دا سرای ګرد تللی دي او ژوند یې وته شمال نه دي. نو دا زموږ خور یالونه نه لري دا حاجي صاحب اوس ډېر بې اولاد دي، ته ویني دا بشر دي دا واته کال کیږي چې ابلج ولدي نو واستدي په کور کې دی ګولې روپیه نه لري.
په اخیر جمهوریت نظام کې د اوروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاري سیمه کې پر څلور زره جریب ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سوي ماستر پلان له مخې معیاري سړکونه، روغتیایي او ښوونیز مرکزونه، جوماتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اوروزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل اوسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله یې کور تخریب سوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم، درته اوس هېڅ پاملرنه نه درته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو، یا مثال یو شی ورکو، یا دا د کور مخته خاري غونډي پرتی دا واریکو.
د اوروزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د گی فلان په پلي کېدو خوشاله دي، خو وایي حکومت دې ژر تر ژره په یاده سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وایي اوس مهال کورونو ته تلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسي کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمې اوسیدونکی دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم سیف الله دی، خیرو په کاریز کې مصرای دی. دا سرداوسه ګوره، دا نقشې چار څه نقشه راغلي دي. دغه یو اوږد سړک موږ ته نه دی ایستلی چې موږ بازار ته وځو. موږ دا نقشې ایستلي دي، دغه ناکې غیر ناکې کورونه ونړېدل، سرایونه ونړېد، هغه خاورې پر هغه ځای کې دغه خراب پرکې دي. یو دغه نشي کولی چې د خپل کور مخ مای صفا کړي، د خپله کوره هیڅوک نشي راوتی. ورور
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین وایي دوی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب شویو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستې ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروالۍ ویان شریف الله زلاند وایي د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترینکوټ ښاروالۍ ریاست او د موسساتو په همکارۍ به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
دا یادونه ورد چې نه یوازې اوروزګان بلکې د افغانستان ډیر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي، خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی یاست. نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د سندي دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه د سیلابونو له ګواښونو وژغورل شي او زرګونه جریب ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز که کوم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د الله په مدد سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایمانداری غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریب ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي:
زه ډېره خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي، ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر نوویل چې نتنیاهو د برمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړي به نه دي کړي. بلخوا برېټانیا پر نوویل چې اسرائیلو ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې کبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایډن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه: متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 3,500 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبان د حکومت اوبو انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندوز او زو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي بیا وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ پراپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي آزادي راډیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهېږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسېدونکي نوید احمد آزادي راډیو ته وویل:
من ننګرهار د پور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی. د موږ په هغه نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغه موږ ډېر سخت زیانمن کړو. په هر حال نه پوهېږو چې څوک اوسونه کو باید دوی خپل د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسېدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هغه مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا چې په اساسي ډول که نه بیا رغېدو ضرورت لري نو ګور بیا موږ هغه وسیله موږ سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټې ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د جلال آباد ته اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسدآباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم اسکلو ته ورځي او کاروباري هم خدي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګاڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسدآباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان یې ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکی صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدوی برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لری زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړی وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره یې کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو ته راغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی، رخصته هوا ده او خسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه او مشکلات نشته. بیا د جړی بابا مازیګرې واوا، هر قسم خوراک وو، چای بیا نو بېحسه واوا مازیګرې چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکی او صفائی ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحی خواړه برابر کړي.
تر سلرونه به جوړسته 15 دقیقې و نیز بس لرو په دې خبرونه کې له جرمني څخه د یوشمیر افغانانو استلو کابل ته استول به په جرمني او لولوی سره په اروپا کې د اروپا میشت افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز وکړي. دا مسله به وړاندې د 15 دقیقې په بس کې باوري. خو تر هغې د مخه خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی وه چې امنیت شورا د زمري په 1/3 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هېوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې خزه د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غاک لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت دیو چرواکی وایي چې د نړۍ پر مختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونو او لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي شي. بختار خبري اجازه چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فراهی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړی چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي که نه او که راځي نو کوم بدلون به وي څه نه دي ویل شوي. د برېټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې واټل خوا د زینو وسلو د صادراتو زندول به د اسرائیل امنیت کمزوري نکړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه د شاغي وزندول ځکه داسې اندېښنوي چې قاید وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو لړیوالو وسلو سره په سرغړونه کې وکړول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په خبرګون کې خپګان خود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وجل کېدو د وخت اساسات په پام سره د بریتانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیلو د ملاتړ په برخه کې د بریتانیا دریس نه بدلیدونکي دي، خو هغه دا ومنله چې د بریتانیا اقدام پر کلالنت ښه نه دی لګیدلی.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2021 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي. لرې نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخېدای سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سره پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستې پیښې په اړه راته وایئ چې پر رسنیو کې ډیر بحثونه ور باندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دی غوي هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. او د دولت کوم کارکوونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دی هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغییرېدو ده. او رویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله یې کوو ډېر زیات سره توپیر لري.
بلې اوریاخیل صاحب، علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغسې مسایلو کې ښکېل وه او خپل کنټرول نسي کولی پر خپلو کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې له افغانستان دلته راوړي. په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم، او دغه 30% یا 10% نور شخړې چې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره رامایسته سي. خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي، هغوی نور افغانان کاروي، دوه ډلې کېږي، دوه ګروپونه سره کېږي. هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربه بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپل نفع استعمال کړي. دغه دواړه ډلې خپل ممایز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر زو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست. په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دغه سنوي ظاهرا خود اسخکاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی. په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او ورستای راپور چې و چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر و دغه پړای مو ویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورت شي. متاسفانه دغه سه هغه خو پخوام شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستای ممکن شاهدان و، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه وه. وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېوادو د بکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت شي، او یا هغه خلکې چې هلته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا پخواني دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي خړیا قسمت پونه ولري. متاسفانه سی غوی الته ریپورت سی غوی ځون خلاف خطر کې سوالته الته خو غوی ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي خړی او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکی، زه په دې فکر کوم سی فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم چې جرمني کوم عمل سي دي افغانانو په مقابل کې وکړ. متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم چې کوم بیکګراوند یا کوم تصویر چې موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقنی تصویر ته وروګرځو، له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله، نو رخل سه په پاریس کې د افغانانو له خپل منځي شخړې ورسته چې پر رسنیو کې زیاته غوغا هم ور باندې جوړه شوله، هلته له دې پیښو ورسته د چارواکو د خوا څه باسونه سوي دي، هلته د ځای رسنیو د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو پخوا هم یو قضیه سوی و چې تاسو ته معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا هلته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته شوله. هغه لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبې په سر ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګه ته زیان رسوي، افغانان جنگ خوښوي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دلته د دوی له امله دغه ولس ته زیان رسیږي، دغه ټولنې ته زیان رسیږي. په خصوصا د دوی دغه کوم افراطی ګوند چې دا افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، که وکیلان دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه سې کړنو نه، دغه سې بندوبارې نه لاس په سر شي، کنه هغه افغانان چې بیچاره ګان دي، هغه افغانان چې هلته ژوند له ګواښ سره مخ وو، هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسوي، او خصوصا هغه کډوالو ته څوک چې نوی راځي.
ډېر مننه سلمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکي ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونې کولې؟
دوی خو چې کوم مرقام خبر کړی دی، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویلي دي چې د 18 نه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبر کړی دی، هغه معمولا تنکي ظلمي دي چې جرمونه یې کړی دي، هغه جرمونه باندې مختلف.
سلمي صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایي چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریځ ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وی او ځینې هېوادونه نور هم دغه دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح ردیې ترلاسه کړي وي، هم د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ یې کړي. اما اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم در لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بندوبارو ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې خپل دریض بدل ځکه او نه غواړي چې دلته خپل ټولنه لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې دوی داسې کارونه کوي. پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر وو، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50 ته راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لرې خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د یو له احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله همدا کوم چې له دغسې کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله دې حل کړي. دلته دولت ستا، قانون ستا، لاړ چې دولت له لارې د خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنی، نه په خپل سری شخړو بنی.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلوماتو له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانان تر منځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي. همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هېواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي. متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي شوی توافق برخوي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي. متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی؟ یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه طی کولی شي. تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده. ما دا چې د ریپورټ حکم پرې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. له دې امله هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغو عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې د ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي او اکثره جرمونه هم چې کېږي ویل کېږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کېږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم ته خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حالی، تاسې به شاید حال یاسې چې په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کېږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن دا ټول څخه مې هیله دا ده چې ما خپل وطن کې پاتې شي او هغه کوم اولادونه ونه شي چې هغه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار پی جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دي مسائل ملمی ژه هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام مونږه شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسیکړه دا ورستربلې وسیکيږي، حتی تر کور تر کور پورې موږ دا غږ رسو. قانون ورته تشریح کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست مونږه فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبي خبره ده چې یو ټولنې ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې نستا او دلته راځي ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې منی او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي، سره زړه تنګي او داسې هم ورته پیدا کوي. د موږ افغانان خو بیا هغه سرکه کوي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکوو او هیله مو دا ده چې دغه د نورو ملکونو کې هم بلجیم دا او آلمان دا او سویډن دا او ناروې دا مونږ ملګرو سره په تماس کې استو چې د هغوی په مرسته وکولای شو په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندۍ اوسئ. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
نوریا خیل صاحب اشاره وکړه په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت لخوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي غیب ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغو کسان لپاره چې عمرونه یې له اتلسو کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کېږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کېږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له اتلسو کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه سرپرست وي تمام متاسفانه ځنی وخت ځنی کمه او کوسته د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي هم د کډوال خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نخنه ادغام کیږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وی چې ځنی جرمونه وکړي او پایلې دغه شي.
بل اسلامي صاحب د اوکراین د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله متاسفانه خو مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بل داسې و چې د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغه تعداد زخته ډېر و او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنه هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب، هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو، ل مجبور نه سي راځي دلته دی و دی ټولن سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یاد وړي وکړه هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یاد وړي مې وکړه په بې ځای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي، هلته هغوی ته مشکل وي یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي لوی جرمی ثابت سره دوی باندې تور لګول کېږي جرمونه کړی.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو، نو که هغه کسان خدای مکر چې پخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي او طبيعي خبره ده چې دوی ته هلته مشکل وي، دوی ته هلته سر خطر وي، دوی ته هلته د ژوند خطر وي، دا طبيعي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغه ښکاري چې دوی به د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی دی دغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وئ نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کیږي، یعنی د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او کې مډال تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلې کورنیو ته، نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکسالعمل ښوولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله، د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورت یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدن. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.